دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غربي دولس په کابل کې یو سنی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زمي هر کله کوم په روان خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په بلوچستان کې د ماورا عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیلسوی لارون ګډونوالو په کوټه کې پر لټوالې دي. پاکستان په درابن سیمه کې د وسوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. او د امریکا ولسمشر ویلي چې روسیا د نړۍ له نقشې څخه د اوکراین په پاکولو کې ناکامه شوې ده. اوس د خبرن تفصیل په بلوچستان کې د ماورا عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیلسوی لارون ګډونوالو د کوټي پر سریاب سړک پر لټوهلې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټي تر انتظام لاندې د لارون ویاند گلزار بلوچ پرون مشال اړې تول چې لارونوال د ډسمبر پر 11 مخسن کوټي ته ورسېدل خو حکومت هغوی د کوټي په سریاب سیمه کې ایثار کړي او د شار مرکز ته نه پریږدي. دا احتجاج لا غوړسته پیلسوی چې د بلوچستان پولیسو د ترګري ضد څانګې د نومبر پر 23 ادعا وکړه چې څلور وسلوالي وژلې دي. خو بلوچ فعالانو ویل چې په هغو کسانو کې د بالاچ بلوچ په نامه هغه کس هم شامل و چې د پولیسو په بند کې وو. تر دې پیش وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پر لټ وو او د ډسمبر پر 15 له هغه ځایه د کوټي پر لور لاریون پیل کړ. د بلوچستان د اطلاعات نگران وزیر جان اڅکزي پرون مشال اړې ته وویل چې حکومت د ډسمبر پر 9 په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خو ګلزار بلوچ وایي تر اوسه په هغو څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. د جان اڅکزي په وینا هیچا ته به هم د امنیتي اندېښنو له کبله د کوټي ښار په دولتي ساحه کې د احتجاج اجازه ورنه کړي. په چمن کې مازورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد روان پر لټ په ملاتړ کې احتجاجي لارون کړی دي. تېر ورځ د لارون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پر لټوالو غوښتنې دي ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې تګ راتګ اجازه ورکول سي. د شیرزمان په نامه یو مازور پر دې مهال مشال اړې تول چې حکومت د هغوی روزګار بحال کړي.
شبانی مازور ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلاچ کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي د بل دروازه ته ولاړ دي.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر عنایت الله بشر دوست د احتجاج پر مهال مشال لري ټول چې تر 260 زیات مازورانو د چمن او سپین بولدک ترمنز پر سرحدي دروازه باندې د کار روزګار لاري د خپل کورنۍ لپاره پیسې ګټلې چې اوس له سختو حالات سره مخامخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د اکتوبر له 20 پر لټ پیل کړی چې نن پر 45 ورځ هم دوام لري. د پر لټوالو حکومت ترمنز څو ځلې خبرې اترې شوي دي خو نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. حکومت ویلي چې د امنیت ټینګولو او قاچاق د مخنیوي لپاره پر ډیورن کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی ګرځولې دي. پاکستان د اسماعیل خان په درابن کې د پرنی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سیکرټري په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت 16 فیر احضار کړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د برید د عاملینو پر وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. خبر پانه زیاتوی په درابن کې د غبري زمواري تحریک جهاد پاکستان وسلوالي ډلې ومنله چې درويشت امنیتی سرتیری ووجل او لسګونه نورې جوړ کړل. خو د خبر پانه په خبره دا ډل له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري. په بیان کې د طالبان له حکومت غوښتنه شوې چې د دې برید عاملین دی ونیسي او د ټي ټي پی مشرتابه دی پاکستان ته وسپاري. د خبر پانه په پای کې د طالبان له حکومت غوښتنه شوې چې د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره د افغان خاوري د پر لپسې کارونی د مخنیوي لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. قسم د طالبان حکومت لا تر اوسه د پاکستان حکومت د غوښتنو ته رسمي جواب نه دی ویلي خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره تکرار کړي چې د افغانستان خاور د هیڅ هیواد پر ضد د ترګري لپاره نه کارول کیږي او په پاکستان کې د وسلوالو روان جنگ دوی لسیزې زور دی چې د پاکستان په داخل کې کیږي او د هغوی کورنۍ ستونزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه اوکراینی سیال ولودمیر زیلنسکی پرون خپل نږدې اړیکې وښولې او هڅه وکړه چې د خپلو دواړو هیوادونو اتحاد پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې بایدن هڅه وکړه چې د اپوزیشن جمهوري غوښتونکي د روسیې د یرغل پر وړاندې مبارزه کې له کیف سره د مرستو کولو اړتیا ته قانع کړي. بایدن له زيلنسکي سره په وګړه خبري غونډه کې ویل چې روسیا د نړۍ له نقشې څخه د اوکرين په پاکولو کې ناکامه شوې ده. نوموړي د مسکو د پراخ برید پر وړاندې د کیف د ورتیا ستاینه وکړه او هغه د بریالیتوب په توګه یاد کړه. بایدن د امریکا پر کانګرس ټینګار وکړ چې له اوکرين سره د اربونو ډالرو د اضافي مرستې لپاره زمینی بودیجه تصویب کړي. بایدن زیاته کړې چې دا د روسیې خلاف په روانه جګړه کې د کیف د بریا د باور کولو تر ټولو غوره لار ده. بلخوا زيلنسکي پر دې مهال وویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د اوکراین پر وړاندې په خپله جګړه کې هیڅ بریا نه ده ترلاسه کړې او دا چې موږ د روسیې له یرغل وروسته 50% خاوره بیرته آزاده کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال لاډو خبرونه.
خبرونه مله مشال لاډو وردل چې امچا زمي درته وړاندې کړل. کچر روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په کوټه کې د ماورای عدالت او وژنو پر ضد احتجاجي ناشته روانه ده. په چمن خار کې مازورانو د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد روان پرلت په ملاتړ لاریون کړی دی.
دا وخت موږ سره ريجستره ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي، په دې کې 102 زنان دي.
انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری یعنی فیل کړی دی، خو ځینې سیاسي ګوندونه د ناامنۍ له کبله د انتخاباتو ځنډیدو په اړه اندېښنې لري. شنن کې سوال
هغوی د سیکیورټي په صورت حال باندې ګوتې اوچتوي. مولانا فضل الرحمان صاحب هم د دینه وړاندې د موسم په صورت حال حواله سره هم خپله مطالبه مخ ته ایښې ده.
په خیبر قبایلی ضلع کې یو واری بیا د کمیونټي سکولونو فعالولو بندوبست شوی او استادانو ته روزنه ورکړل شوې، خو دوی وایي دا د نورو سیمو ته هم وغځول شي.
په باندې مزدور ما د څلورو کالو سفر بارډر باندې کار کاوه.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو ته تاسو غوږی د بلوچستان له تربت څخه د پیل شوي لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر پر 11 راغلو لارنوالو ویلي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي تر هغه وخته پورې به احتجاج روان وي. احتجاج کوونکي د ماورای عدالت وژنو درول او د ورکړل شوو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول غواړي. بلخوا حکومت ویلي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د پرلت برخوالو په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلي او یوازې دوی غوښتنې منل شوي دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12 نیټه د بلوچ یکجهتی کمیټي ویان ګلزار دوست بلوچ او مشالیټو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوچ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بلاچ پر لګای غي ته انکه ساتیو
په جالي مقابله کې بلاچ بلوچ او دغه څلور ملګري وژل او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت برته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته د باور را کول سي چې کوم نور د لادرک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لادرک بلوچستان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او کڅوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلت برخوالو د احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اچگزي سره تماس ونیوي نو هغه ته وویل چې نه د بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سیټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده، بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه او د پلټنې د غلپاره چې دوی کمیټي جوړه شوې ده، بل د دوی مطالبه او چې دا کسان سسپینډ کی هغه آلریډي های کورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوایری روانه ده، د دې میسینګ پرسن خبره کوله مول نمونه راکې او میسینګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ورغه به انویسټیګیټ کی نو دې ګری مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ویلی ورد چې د نومبر د میاشتې په 23 نیټه د ابلستان په تورپت کې د سیټی ډی لوري په یو نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادا سوي وه، په کوم کې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویل وو چې د زوی بلاج بلوچ نه هواجی د نومبر په 19 نیټه د کور څخه سیټی ډی نیولیو، بلکې د نومبر په 20مه نیټه د تربت و یو ځای عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سیټی ډي د زوی په ګډون څلور واړه بے ګناه کسان وژلي دي. د بلاچ بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سیټی ډي د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي، نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د دیارلس ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15مه نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو، کوم چې کوټ ته څیرمه سریاب کسټم ته را رسېدلی وو، چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلی دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړی چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت، لیکن صوبائی حکومت و دوی ته اجازه ور نکړه او د تیر شپې راهیسې د کوټې د ریډ زون ټول سړکان په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 18مه نیټه د سیټی ډي څلور واړه یاد شوي غړي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي، او د سیټی تانې تربت انسپکټر نوربخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلې دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو داسې وګړي د بلوچستان په چمن خار کې مازورانو د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې لاریون کړی دی. پرون لارینوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دي ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن 450مه ورځ ده. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ سو ځلی خبرې تیرې شوې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلې. په دې اړه د مشال اړو خبریال سمد شبنم رپورټ را لېږلی چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د دسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد ل 28 اکتوبر څخه هلته روان پر لټ پملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یو مازوره مشالی ډوتا وویل،
شبانی مازوره ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې، په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 1500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل پیسو لاجی واپس واخی. زموږ وزګار راي لکه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر انطلا بشر دوست د احتجاج محل مشال ریډو تول چې ل 260 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. اغول چې حکومت باید مازوران ته خپل عینیک ورکړي.
دا وخت موږ سره ريجستره ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي، په دې کې 102 زنان دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 260 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 340 کالو سمج د ولس دغه روزګارولو، نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وز دا وخت ولاړې دي. ځکه د مازور هم د غي بچان دي لکه د روغ خلکو، نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي، د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پر لټوال پر ډیورن کرشه چمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او ویزه باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي د دسمبر پر 12مه مشالې روتا وویل،
د مازورانو چې ریلی و چې په باندې په لکونو انسانان په شرکت وکړي، نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه یې خود چمن ځلا کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې اس وا د دې بنیادی حقوق سدي هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصطفی افغان بارډر لاغو ایزار وکړي چې موږ پاک افغان بارډر له دې زور پورې 500 پورې پاره موږ زو او موږ زو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقې کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس، جرنل سیلز ټیکس، او کدی گاڑیاں نه اخی کدی موټران نه اخی دا ټول شان دی د پار ټیکس مار دی
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له هیواده د وتلو وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی صمد شبنم مشال ریډیو کوټه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
مشورې ته تاسې غوږی په پاکستان کې د فروری پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سره لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړې ده پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی باندې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته به د انتخاباتي عمل انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو روزنه ورکول کیږي که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړي دي خو ځینې سیاسي ګوندونه او شنونکو د نامنې له کبله د انتخاباتو ځنډیدو په اړه اندېښنې هم لري په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د یو سل دو سل ویختو ځلی ریټرننګ افسرانو ته په انتخاباتي عمل انتخابی قوانینو او نورو انتظامی امور روزنه ورکول کیږي چې په کې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش د پنجاب سلويخت د بلوچستان شپږ دیرش او د سند صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرننګ افسران شامل دي همداراز په دې تربیتی پروګرام کې به اته سوا نه پنځوس ریټرننګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي چې په کې د پنجاب سلور سوا یو سلويخت د خیبر پښتونخوا یو سل شپېته د سند یو سل یو نوي او د بلوچستان و شپېته ریټرننګ افسران شامل دي په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
د ټرننګ افسرانو سردار ته د ډېر ورځې ټریننګ ورکول کیږي او د ډیسټریبیوټر افسرانو ته به یو ورځ ټریننګ ورکول کیږي د سره سره زمون چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه بالکل زور شور سره جاری دي او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول لاشي نو هغه سره به بیا دا مزید پدې کې تیزی راشي
دا له هغه وروسته دا چې د ټاکنو کمیشن د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی دا خو تر دې دمه د انتخاباتو شیډول نه دی اعلان کړی او ځینو سیاسي وندونو وغوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداري ورکړې شوې نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې سرنګ به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپل سیاسي حل ځلی جاری وساتي
دا وزیر داخله بوختی کاردارې چې هغه د ملک د امن د پاره اقدامات دیو کی الٹا هغه د تھرډ پا والا باندې پاټو تا سره عام په دې پریس کانفرنسونو کې دا وایي چې را پرانکیتا تھرډ دے پرانکیتا تھرډ دے د مقصد څه دی نو موږ دا وایو چې عوامو ته سیاسي جماعتونو ته قائدینو ته تحفظ ملو شي ووټر ته تحفظ ملو شي ووټر ډېر آزادانه طریقې سره بار روزی او خپل ووټ حق استعمال کی
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي او لسته په دغه ورځ خپل رای وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي پا په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي که څه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغې به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجه دا هم ده چې بعضي سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټي په صورتحال باندې ګوتې اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورتحال حواله سره هم خپل مطالبه مخې ته ایښې ده او د سکیورټي حواله سره خو ډېر کلاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې یعنی دا هغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټي د وجنه بهر نشي راوتلی. نو دغه شان که بیا موږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه چې کم وریز دي هغه لری شوی نه وي، نو دا غیر یقیني صورتحال به موجوده.
د نومبر په دریمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی وو چې د فروری په اتمه نیټه دا خبره یقیني کړي شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
غلام غوث تاسو رپورټ وړاندې کوو. په خیبر ازله کې یو واری بیا د کمیونټي سکولونو فعالولو بندوبست شوی او استادانو ته روزنه ورکړل شوې ده. د قبلي ضلع لپاره د تعلیم ادارې چارواکو پر مشرالو ته ویل چې استادانو ته په تربیت ورکولو سره به د هغوی د ښوونې استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به معیاري تعلیم ورکړي. د دې ادارې چارواکو دا هم ویلي چې په کمیونټي سکولونو کې به ماشومانو ته وړیا کتابونه او معاوضې هم ورکوي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د کبلی ضلعو ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم حکومتي فلاحي ادارې انتظامی مشر عبدالاکرم خان مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر ضلع کې مو د کمیونټي سکولونو خوښه اتیا نارینه او ښځینه استادانو ته درسونو خوذلو جدید تربیت ورکړی چې کبلی ماشومانو ته معیاري زده کړې ورکړي.
ان کو هم نه لیسن پلان کې طریقې کار سکول مینجمنٹ میتھمیٹکس میں انگلش میں جنرل
څنګه مصروف ساتای. مونږ په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو داخلولو لپاره ورته کمیونټي سکولونه جوړ کړل. په دې کې به وړیا کتابونه او میاشتنی وظیفه هم ورکو چې دلچسپی پیدا شي او سکولونه نه پرېږدي. دا مهال په ټولو قبایلي ضلعو کې خوښه 1500 کمیونټي سکولونه تیار شوي او دې لپاره 920 استادان برتی شوي.
537 سکولز هن اور اس میں 982 ٹیچرز هن.
د خیبر ضلع د کمیونټي سکولونو د اتحادیې پخوانی مشر تورابلی پرده وایي چې د تربیت سره به په قبایلي ضلعو کې د نو استادانو استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به ګټې ورسي.
د هغوی چې کم پېشاورانه صلاحیتونه دي په هغې کې به ډېر زیات مفید او ګټور ثابت شي. یو تربیت شده استاد حقیقت خبره دادو چې ډېرې مسایل او مشکلات د سدې باب دپوره د مخنیوي دپوره ګټور ثابتېږي. مرچ ایجوکیشن فاؤنډیشن دا یو ډېر ښه قدم اوچت کړلو او دا دایره سابقه فاټه چې څومره دو چې هغو علاقو ته غځولی شي. بستره بستره مونږ دا هم یو چې د اپر واړی چې کم سکولونه دي نو هغوی له هم په کور دا دي چې مرچ ایجوکیشن فاؤنډیشن د استادانو سهولت ورکړي او هغه سکولونه د بیا ویجاړ کېدو نه بچ کړي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د وینا مطابق په دې تېره بدمنۍ کې هلته څه باندې 100 پورې سکولونه ویجاړ شوي وو. په هغې کې ځنې مرمت کړي او چې کوم پکې مکمل له منځه وړل شوي وو په هغې کې لږ تر لږه 14 بیا د سره جوړ کړي او په 500 نورو باندې هم تعمیراتي کار روان دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو غوږی تیر ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې په پیښور کې د چترال سیمپوزیم په نوم یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې مقصد یې په چترال ضلع کې سیلانیانو ته پر ورپی خوستونزو بحث کول او د هغوی حل موندل و. پر دې مهال د سیلګرۍ له سند سره تړلو ځینو کسانو ویل چې چترال ته د ورغلو بهرنیانو سیلانیانو ټول قانوني اسناد پوره بي خو پولیس بیا هم اجازت نامه ورسخه غواړي. ځینو نورو ویناوالو هلته د سړکونو او موبایل سیګنل له خرابوالي هم شکایت وکړ. بلخوا د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې ویلي چې حکومت د امنیتي ادارو په مرسته هلته د سیلګرۍ سند د ودې لپاره کارونه پیل کړي دي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
سیمینار کې د چترال سیاسي مشرانو، د سکیورټي ادارو افسرانو، د سیلګرۍ سند سره تعلق لرونکو خلکو او د چترال عام ولس هم ګډون وکړ. یو ورځنی سیمینار کې ګډونوالو ویل چې چترال ته د بهر هیواد نه سیلګر زیات راځي خو ورته ډېرې ستونزې دي. د چترال اوسیدونکو اشفاق احمد چې په چترال کې ټور اپریټر هم دی مشال ریډیو ته ویل چې د بهر هیواد نه راغلي سیلګر سره ټول قانوني اسناد پوره وي خو بیا هم تر پولیس ان او سی غواړي. باید حکومت او د سکیورټي فورسز ادارې دی دا ستونزه حل کړي.
اوس تا وګوره چې موږ د پخور نه یا اسلام آباد نه چې یو اوچتو دا چې موږ بوزو د لار کې دومره چک پوسټونه جوړ کړي دي او یو یو دوه دوه غنټه موږ سره یالتا دا کار ګورنمنت خنه ده کنه چې کم ویزا تا ورکای کنه جی او ویزا پرمټ هغه ته نور اوس تا شل قسمونه ان او سی غواړي الکه څه ان او سی دی یو کس راغلی دی خپل ډاکومنت سټ سبمټ کړي دی او یو ټور اپریټر یو ور سره دی گائیډ ور سره دی نورم تا ان او سی غواړي دا شیونه ختمول پکار دی.
سیمپوزیم کې د چترال او کیلاش کلتور په ګوت جوړ جامې ټوپه او د سنگار نور شیان د کتونکو د غستو لپاره هم اخوډیو. دا چترال اوسیدونکو په پیښور کې خبريال فیاض احمد مشال ریډیو ته ویل باید حکومت دې سیلګرو ته ورپی خستونځي هواري کړي.
کومګه کمیونیکیشن وګورو سره دا سړکونو وګورو اړ خراب دي کومګه هوټل وګورو کا نو د فیسیلیټیز چې ټوریزم لپاره پکاري اغل ته نشته. کیلاش ویلی کومګه وګورو ال ټول نه زیات ټورست راځي او فارنرز ډیر زیات راځي نو اغه علاقې کې دا یو امن او امان یو خدشه مخ ته راغلی نو ز بیا اغه نه پس مختلف فارنرز چې دی اغه خپل ټریپ کینسل کو ټورونه چې کوم په شیډول باندې اغه اغه شو کینسل شو نو اغه نه پس مزل انتظامی خپل طرف نه کوشش کول صبح حکومت هم دا کوشش کول او دا میسج ورکول کوشش کول چې اوس الت امن ده مکمل.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری او کلچر ادارې ویان سعد بن ابي اويس مشال ریډیو ته ویل چې د چترال په مختلفو سړکونو کار روان دي او د امنیت وزټینګول لپاره سکیورټي ادارې خپل رول لوبوي. چر روان کال چترال ته د سیلګرو د راتګ شمیره نور هم سیوا شي.
کم چترال ته ایشوز دی ټوریزم حواله سره سروډ ایشوز دی مختلف روډونو باندې کار روان دي کم دیر نه والا تر گلگت پورې شندور پورې روډ دی باندې کار روان دي دین علاوه کلاش والا روډ به تاسو ګوري اب ان شاء الله ان قریب روان کال کې به غولاو شي. سو میاشت سے پہلا تقریبا آئے کې دا مسله مونږ ته را پېښه یو چې ټوریست څنګهول بلا رکھے نو هغه لپاره مونږ ټوریست ټوریزم پولیس کم دی هغه ډیپلوید کړي دي نو د کم ته لوري ټنل دی هغه باندې هم زموږ کسان ولاړ دي. لوور چترال او اپر چترال ٹوریزم پولیس والا کسان موجود دی آغا خالی اساری امدیل اپارا چی دا ٹوریسٹ ڈیٹا مونگ تا داگا چی والی چی بیا مونگ دا ٹوریسٹ ڈیٹا کال پا کال مونگ ایشو کو.
دا خیبر پختونخوا دا سیلگرے دا محکمه دا شمیرو ترمخا پا کال 2022 کی اتا اتیا لکا کسان دا خیبر پختونخوا دا سیلگرے زیونو تا ورغلیو خو پا کال 2023 کی دا شمیرا دا 1 crore او 50 لکو کسان نا اوڑی دلی دا چی پاکی لسلور زروزیات سیلگر لبهر هیوادونو راغلی دی. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی د خبرونو په دیمه مې کې تاسو لپاره په نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. مشال زمي هم را سره په سټوډیو کې ناشته ځکه چې په پیخبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیلسوي لارون ګډونوالو د کوټ پر سریاب سړک پر لتوالې دي. د بلوچستانو د یووالي شورا تر انتظام لاندې د لارون ویان گلزار بلوط پر مشال اړې تول چې لارونوال د دسمبر پر 11 مخسن کوټ ته ورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټ پر سریاب سیمه کې ایسار کړي او د ښار مرکز ته نه پرېږدي. په چمن کې مازورانو هلته د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لارون کړی دی. تیر ورځ د لارون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په درابند کې د پرنی وسوال بد په تړاو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دسمبر پر 12 په خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سیکریټری په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شاه ظفر احضار کړ او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د برید عاملینو پر وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه اوکراینی سیال ولودمیر زلنسکی پرون خپل نږدې اړیکې وښولې او هڅه وکړه چې د خپل دواړو هیوادونو اتحاد پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې بایدن هڅه وکړه چې د اپوزیسیون جمهوري غوښتونکي د روسیې د یرغل پر وړاندې مبارزه کې له کیف سره د مرستې کولو اړتیا ته قانع کړي. بایدن له زلنسکی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیا د نړۍ له نقشې څخه د اوکراین په پاکولو کې ناکامه شوې ده.
دا خبرونو لنډیز مو له مچا اعظمي واوریدلو. ساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د ایشیا پیسیفیک څنګ مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو خپل توجه له لاسه ورنکړي. پیو سمیت افغانستان ته له خپل سفر وروسته ویلي چې افغانستان له سو اوږد مهاله بحرانونو سره لاس او ګریوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له کبله حالات لا پسې سخت شوي دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
افغانستان ته له 15 ورځېنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې پر ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړي او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم ویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیواله ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ تاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجباري استلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد و چې د اکتوبر د 8 زلزله تر ټولو خونړۍ وه. په داسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو استل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان استلی او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال رو د تاسو غواګي په خوست کې د صنعتي پارک جوړېدو لومړنی کارونه چې لیوینی به لسیز را پدې خوې د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو لکبله د خند او ځند سره مخامخ ول یو ځل بیا لسره پیل شوې دي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې او کارخونی د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوخت دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال ته به سرګندوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه پراخه شي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنی شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 420 جریبه ځمکه کې نقشه شوی، د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي. یو تنځایي سوداګر حاجي اسدالله احمدزي مشال روډیو ته وویل:
د دې لپاره موږ ډېر کلونه زحمت وستلی وو او د خوست لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده لپاره، د آینده نسلونو لپاره او د خوست د آبادی او ترقی لپاره یو زیربنا ده، یو بنیاد.
په خوست کې تر اوسه ډیری صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوخت دي. خود دې ځای صنعتکاران او پانګوال تبه سرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي. یو تن صنعتکار شمس الله قیمت زوی وایي:
دغه که داس دوه چې دا یو خدای منطقه چې دوه تجارتي وګرځیدل، یعنی د دېغه منځکې ارزښت پیدا شو او دې سره سره تقریبا داس کې 15,000 کسون مونږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو. دلته تجارت وده وسره کی او صنعت وده وسره کی او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډیره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځلې د رسنیو پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوې، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیزو ستونزو یې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. د دې کار د ودانیز شرکت مشر محمد نبی کوچی ویل:
د چار دیوالۍ یا څلور دیوالۍ برخه د 1260 متره طول لري او بل برخه د سرکو داخلي برخه ده، بل برخه د صنعتي پارک د استنادي دیوال ده چې 260 متره طول لري. شپږ میاشتو کې تکمیلېږي، 1,900,000 شاخوا قیمت لري افغانۍ.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا د مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیدات او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزی، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 1,900 او 1,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشالو ته تاسې غواګي د خبر پخونخوا په سواد کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهاوی سیمینار ته ویل شوي چې پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیاتي بدلون زیات متاثره کړی دی. پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج زده کوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په ژوند کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړل. سیمینار ته د مشال اړوند خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا راپور یې رالیږلی دی.
د سواد چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو، مدني فعالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو. په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزی بویل چې دوی د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي. دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي.
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چلو شو چې د بارانونو اغه سلسله بدل شو، په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خوالو تا او یا سندونو تا لڑی شی غرونه کی دی ونی کی دی اغا تی کٹکڑی شوی دی نو اغا اوبا لڑی شی او اغا زمک اغا اوبا زان ترا نکاگی ام دقا وجه دا که زمانگ کنی وکی گی او زمانگ کوهی وکی گی که دا اغینا منگا دا یو اهم نعمت نا محروم کی گو.
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورستا مشال لیډو دویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی. بی وخت زیات بارانونه او که اوږده سوکړی وجدا دی وای د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو د غزیان نور هم زیات کړي.
تمو وګورو که غد وزرا لسم سیلابو کد وزرا دوشتم سیلابو دومره په لګ وخت ډیر زیات باران او شو چې دا غنه بیا سیلابونه رالو ټول ملک کې ډیر نقصان شو. 2000 کې پاکستان تک وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو. نو پاکستان هغه ډیر خطر کې دی د موسمی تبدیلی وجنه.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجی زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو څخه پوښتنې هم وکړې. وروسته یې مشال ډېر ته وویل چې عام خلک د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري. داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم په کار دي.
اوس چې دا کم سیلاب راغلی و یا دا کمی زلزلې چې راځي یا لکه تاسو وګورئ اوس دا د دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنۍ دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه. نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او په کار ده چې نو جوانان چې کوم دی هغه په دې کې ډیر اهم کردار ادا کی. د حکومت طرف هم د نو جوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې د سس ټاسک ور کې د هغه سره د دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي په خلکو کې اویرنس راولي آگاهی پکې راولي او عام خلک د دینه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون لوج جوړ شوی مشکلاتو حل کول لپاره سنه سهل ځلې کیږي. خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولای شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانې زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږ کړی شي. ونې او بوټي زیاتې اولګولی شي. ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د پېښور ښار په هوا کې آلودګي په پاکستان کې تر ټولو زیاته ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې په خپل په دې راپور کې ویلي دي چې دا مهال د پېښور په هوا کې د ککړو ذراتو مقدار تر لاهور ښار هم زیات دی. دغه ادارې د جدیدو آلاتو په مرسته د پېښور ضلع له سوالسو بخنه غواړم د لسو سیمو څخه دا تفصیل په شپږو میاشتو کې راغون کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
د ماحول د آلودګۍ د مخنیوي غیر دولتي اداره پېښور کلین ایئر الاینس په خپل تازه راپور کې وایي چې د پېښور هوا په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته ککړتیا لري. د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلین ایئر الاینس ویان محمد حسیب وویل چې د دې ککړتیا تر شا لوی وجوهات غیر رجسټرډ او زړې رکشې، زاړه بسونه، ویګنونه، د خښتو په بټو کې د ټایرونو او کویلې سوځول او په حیات آباد کې هغه کارخانې دي چې پکې د زهریلا ګیسونو او لوګو د کنټرول د آلو نشتواله ده.
موږ د پېښور څلور ګوتونه بنسټ واغستل. یو تاسو ته پته ده چې د حیات آباد چې کوم دی د هغې سره یو انډسټریل اسټیټ د کارخانې پکې لګېدلې دي او د هغې نه هم ډېره خرابه هوا راوتله. یو پوینټ هم هغه اغستل. دویم پېښور کې تاسو ته پته چې داسې علاقې چې کنجانې دي ډېرې تنګې دي. دې کې یو هشنغرې سټاف چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رش وي او آبادی پکې ډېره ده. او بیا د لزاک روډ دی یا داسې چې بل طرف ته ورشي نو ورسک روډ دی. نو موږ چې خپل ډیټا اغستنو په دې کې موږ 14 زینونه مینشن کړو. هغه زینونه چې کم د پېښور څلور بوټونو او هغه ګونه چې کم په پېښور په ښار کې تن دی. هر یو تحصیل کې خو تحصیل کې هغه چې کم ځای کې آبادی ډېره ده ځکه چې کم ځای کې آبادی ډېره وي هلته کې د ماحولیات او خطرو د لاسه خلکو ته د ژوند ته خطر هم محسوسېږي.
د محمد حسیب په خبره د دغو آلو لګولو لپاره ورسره په پاکستان کې د سویټزرلینډ سفارت او خیبر بینک مرسته کړې وه. د راپور له مخه د دې اونۍ په پرله پسې 5 ورځو کې د هوا معیار د لاهور د 3 ورځو په پرتله خراب دی. د پېښور پوهنتون په ماحولیاتي مرکز کې استاد ډاکټر حزب الله خان وایي حکومت ته کار دا چې په زړو گاډو بندیز لګوي.
لس کالو نه زړه گاډي کې نه ندی دا پولیشن ډیر زیات پیدا کوي. بلدار چې کوم کنسټرکشن کیږي او یا دا کچا سړکونه نو دا ډېر لوی نقصان پیدا کوي او دا پاتې شي زیاتی. نو دغه مین دغه نو په کار کې لکه تاسو بهر تاسو بدرل ته لیدلی چې کنسټرکشن کیږي یا څه کیږي نو څه پردې وته لګولي او غینه
هغه پارٹی کز نور خلکو ته نه خوري.
بل خو د خیبر پختونخوا د عامه صحت داګه یا پبلک هیلت اویرنس الاینس مشره ډاکټر سایم عابد وای چې په ګرمۍ کې په هوا کې ککړی زری لدری څخه تر 100 کیلومترو پورې لوړیږي او همدې عمله مونږ په اوړي کې دومره ککړتیا نه وینو، خو په ژمي کې په هوا کې ککړون کې ذرات اکثره له 500 میټرو څخه تر 1 کیلومتر لوړوالي ته خپريږي، نو ځکه د ککړې هوا احساس زیات کیږي او د خلکو په صحت هم بد اغیز پری باسي.
دا ضروری ده چې مونږ خپل د فضا خیال ساتو، ځکه چې د فضا یا هوا چې کم یو دی ای کې چې مونږ سا الونو اغي نه بیا یو خدای استما چې د لنګ ډیزیز اغه زیادتی ورځ برس نو هغه چې دې چې کوم یو کسانو ته اسما دے یا سی او پی ڈی دے یا لنګ ڈیزیز دے یا دما مرس دے هغه چې کوم یو دے هغه زیات دو چانسز بیا دے نه علاوه چې کوم یو دے تھروٹ انفیکشن دے نه علاوه چې دے دا یو سو بیماریاں نو می واغسل دے نه علاوه به حدا نور ورکوټي ورکوټي دا سه دی بیماریاں چې دے د لاسه کې دیشي.
بل خو د خیبر پختونخوا د ماحول د خوندیتوب د اداري یا انوایرنمنٹل پروټیکشن ایجنسی ډایریکټر جنرال محمد انور خان وای چې سره لننه د دسمبر د 14 نه باپ په خبر کې د گاډو د چیکینګ عمل شروع شي او د خار پسندو کې د زینی سټیل ملونو پر ضد هم کاروایی کوو.
ننم زمونږ په هغه کې میټینګ وشو د ټولو سټیک هولډر سره، کمشنر په سر برای کې او د سی ام سره موسو شو چې مونږ هغه ته یو پورا کم انټرنیشنل بیس پریکټیسز دی او سکول غواړي نو هغه مونږ هغه ته ورکړی دی یو پورا اپریزل رپورٹ.
په ماحول کې د اولودګۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې ډایریکټر جنرال محمد انور خان زیاتوي چې د دوی د سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوړه 85.5% برخه د ګاډو او رکشونو د لوګو اخراج دی، 21% د ګردونو او لوګو ده او 5% د کارخانو او د خښتو د بټونو د لوګو اخراج دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لیدو تاسو غوږی د بلوچستان زیاترو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې په هغه صوبه کې به د کم عمرې د ودونو مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي او په راتلونکي اسمبلی کې به یو داسې قانون منظوروي چې تر 18 کلونو کم عمر انجنونو پر ودونو به بندیز لګوي. په دې اړه په کوټه کې شبي غونډې ته ویناوال ویل چې د کم عمرې د ودونو له کبله نه یوازې د ماشوم د زوکړې پر مهال د انجنونو زیات مرګونه کیږي، بلکې کم عمره واده شوي انجنې په عام ژوند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. تفصیل ایوب ترین راکبی.
په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګ مشر ابيب طاهر اډوکیټ راته وویل چې د کمومري د ودو څخه د دوی تعلیم او عادي ژوند هم تر اغیز لاندې راځي،
خصوصا د چایلډ میریجز حواله سره. د یو غار مخکیم بلوچستان کې دا ټیبل سوي دي د چایلډ میریجز موجوایو چې ممانیت سی او 18 سال کم اس کم مینیمم ایج فکس سی. د دې لپاره د ګرد پولیټیکل پارټیز کمټمنټ هم کوو چې فیوچر کې اسمبلیان کې راځو د چایلډ میریجز بل
په کوټه کې د شجو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی بیا زیاته کړه چې د دې قانون د پلي کېدو له امله به د 18 کلو څخه د کم عمر انجنو او الکوانو پر ودو بندیز ولګیږي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي.
معاشره کې یو بدلاو به راشي چې کم نکاح دي هغه پابند سی چې د 13 کال څخه کم عمر ودونه چي دي دا به کم ريجستره نکاح کیږي دا بنه کیږي در هغه ټیم پوری چې د دې انجلۍ یا د الک شناختی کارت نه جوړ شوی. دویم دا دی چې موږ په دې کې د 13 عمر په دې ټاکلې دي چې د دې آی ډی کارت جوړي او دا به بالغ وي او بیا به د دې سپشتنه کیږي او بیا به د دې نکاح اچول کیږي.
ته نو موږ په خبره چې دوی یاد بل د پوخانی اعلی وزیر جام کمال خان د حکومت په وخت کې واسبلی ته وړاندې کړي وو، خو هغه وخت د جمعیت علماء اسلام پارلیمانی لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ مخالفت کړی وو. په دې اړه موږ کله د ملک سکندر ایڈوکیٹ سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې په اسلام کې چې کله انجلۍ یا هلک بالغ سي نو بیا واده کولی سي، ځکه چې د ده په خبره په دې کې د عمر هیڅ بندیز نشته.
دلته هم دا اعتراض دی چې اسلام د بلوغت خپل ترتیب دغه کړی دی. موږ رسوی په دغه معاشره کې که په خبر یو، او دا کوم څوک چې بیل راوي دغه هم په خبر دي. خو دې ته دانستا مغرب پر موږ مسلط وي، نو هغه چې عمر نشته، د عمر تعین یې نه دی ورکړی. د بلوغت کوم آثار چې دي هغه اسلام دغه کړی چې په هغه کې شک و شبه نشته.
بل پلو ته زیاتره سیاسي جماعتونه وایي چې په صوبه کې د کوم عمرې د ودو له امله پر اولاد باندې د میرمنو د مړنې کچه د نورو صوبو په مقابل کې زیاته ده. په دې اړه به غوږ شو د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي ښځینه مشرې میرمن سنا دورانی ته.
کوچنی عمر کې موږ خپل بچیان ته واده ورکو، خو دې سره سوشل ایشوز هم زیاتیږي او د دې خپل لایف چې دی هغه انډر تھریټ سي، چې بلوچستان کې مدر مورټیلټی ریټ چې دی هغه ګرد سره زیات تھائی دی. دلته په زچکی په دوران چې دی د معصوم اور د انجلی زیاده تر ډیت اوسی دا ګرد سره غټ ریزن دا دی چې موږ ډیر کوچنی عمر کې چې دی خپل بچیان واده کو.
تر ډول پښتونخوا ملي او میګوند، او می نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند ترڅنګ نېشنل ګوند هم د یاد بیل ملاتړ تایید کړی دی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوچ صدر غلام نبی مری سپدا سټوک کې راته بیان کړي.
په دې اړه باندې زمر ګوند دا کم اسمبلی باندې چې 13 والا په دې کې هم زمر ملګری اسمبلی فلور باندې هم خبره وکړي، او اوس کم چې د اسلامي شریعت کورټ دی د دوی هم فیصله راغلی ده، او اسلام آباد هایي کورټ هم دا فیصله کړې ده چې کم از کم د انجلیانو د دوی ودونو کم عدد چې وي هغه 18 کال دي.
خپل په کوټه کې د روغتیا او ښځینه کارپور ډاکټر عائشه صدیقه راته وویل چې د 18 کلو څخه د کم عمر انجونو د ودو څخه د هغو پر بدني، ذهني او د بچي د پیدا کولو صلاحیت تر اغیز لاندې راځي.
ان بچیوں کے چونکہ ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ، ہڈیوں
دینجنو دا بدن دا ہڈوکو پسما توگا دا جڑدو عمل دا شلو کلو پا عمر کی پیل کیجی، خود دا غس خلمخه کده دی انجونو ودونه وسی او بیا دوی اولاد پیدا کوي، نو په هغه وخت کې د انجونو په بدن کې د ماشوم د پیدا کولو په خاطر د کلسیم ترڅنګ د نور شانو زیاته اړتیا وي. لکن د هغه انجلی یا میرمن په بدن کې لالمخه کلسیم او ویټامین ډی لږ وي، چې لامل بیا دوی د بیلابیلو ناروغیانو او ستونزو سره مخ سي. دغه ډول د ماشومانو د تحفظ د نړیوالې ادارې یونیسف د رپورټ له مخې په پاکستان کې په 100,000 ښځو کې د اولاد ژوندو پر مهال 1,60,000 میرمنې د مرګ سره مخ کیږي، خو په بلوچستان کې دا کچه زیاته ده او په 100,000 ښځو کې 298 ښځې د اولاد د ژوندو پر مهال مړې کیږي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د سند په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د کوم عمرې د ودو د مخنیوي په اړه لالمخه یاد قانون منظور شوی دی. د کارپوهانو په خبره چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري په کال 2010 کې د 13 ترمیم وروسته د صحت او تعلیم په څانګه کې کار کول د صوبو ذمواري ده.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال لوی ته تاسو غواګی د خیبر پختونخوا په سلور ضلعو کې خزو او نرخزیانو ته د وړیا قانوني مرستې د رسولو یو نوښت پیل شوه دی. دا نوښت د خزو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو تنظیم د حوالو د صوبایي محتسب ادارې په مرسته پیل کړي، او د وکیلانو په یو ډله کې د پیښور، مردان، نوخار او 400 نه دیش وکیلان شامل کړي دي. دا ټول وکیلانو ته تربیت ورکړل شوی سو په خډول وکول شي د خزو او نرخزیانو مفت قانوني مرسته وکړل شي. د نرخزیانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی، وای د وکیلانو د فیسونو طاقت یې نو، خو اوس به د ستونزو په صورت کې قانون ته په اسانه رسای ولرل شي. نور تفصیل ملي حمیرزاده راکبي.
په خیبر پښتونخوا کې زنانه او نرخزیانو ته د مفت قانوني مرستې ورکولو لپاره د صوبې د خزینه او وکیلانو یو تنظیم جوړ شوی. د لایرز فور رائټس نتورک په نوم دغه ډله کې د صوبې د سلور زیرو پیښور نوخار مردان او چارسدې خزینه وکیلان شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو ادارې د حوالور په نوښت د 2023 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا محتسب سیکریټریټ کې د ډلې د پرانستې په دستوره کې د نتورک ډیر شو وکیلانو د ضلع بار اسوسیشن چارواکي حکومتي افسران او د نرخزیانو د ټولنې فعالان موجود وو. د حوالور تنظیم مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تربیت یافته وکیلان به د ښځو او نرخزیانو مفت قانوني مرسته کوي چې په عادي حالت کې ورته للرې سیمو نه پیښور ته ورته ګران وي. نوموړي وویل چې د نتورک جوړولو مقصد په لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نرخزیانو لپاره د هغوی د قانوني حقونو د حصول په کار کې مرسته کول دي.
اوس دا اساني ذاتې شو چې مردان کې ډېر زیات تعداد دي ترانسجنډر او د وزو مسایل هم د داسې علاقو کې ډېر زیات دي څنګه چې د ارلی انفورس مریج وی د پراپرټي رائټ وی هراسمنت وی ډومېسټک وایلنس وی دا کیسونه الګا ډېر زیات دي او چې کله مونږ ریفر کوو د پېښور لا نو دا هغه له دومره آسان نه وي چې هغه روزانه د بیس باندې دوه ورځ پس هفته پس د پېښور
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د ډسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی او د هوا لور تنظیم ترمنځ یو مفاهمتي یادداشت لاسلیک شوی چې په داسې نوښتونو کې به ملاتړ کوي. نو د قانون په پلي کولو او د څارنې په لړ کې ورته دا ګټه رسېدلې ده چې د نوښت لاندې چې کومې وکیلانې تربیت اخلي دوی یې په بېلابېلو کیسونو کې مفت خدمتونه ترلاسه کولی شي.
دا ښځې دوی د محتسبې ادارې سره په رابطه کې کړي دي. یو خو د دوی کار دی چې په دفترونو کې د جنسي زورونې کیسونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د هغې ترڅنګ د جنسي زورونې نورو کیسونو کې د ضلعو په کچه د هغوی مفتې قانوني مرستې ورکولو ته موجودې اوسي. دا زموږ لپاره هم یوه ډېره ښه موقع وه ځکه چې موږ د ښځو د وراثت کوم قانون عملي کولو او د ښځو حق مهر پیسې اخیستو کې یا چې کله د هغوی په حق کې فیصله راشي نو هغه وخت موږ ته د ښځو وکیلانو ضرورت وي. د ښځینه وکیلانو ګټه دا ده چې په کورونو کې ناستې مېرمنې ښځینه وکیلانو سره په اسانه خبرې کولی شي.
گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جب عورتیں ان کے ساتھ بات کرتی ہیں.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې باید په دې لړ کې نور کارونه وشي. د نرخزیانو د کونو لپاره کارکونکو تنظیم منزل فاونډیشن مشر ارزو مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیانې په ټولنه کې د بیلابیلو مسلو سره مخامخ دي خو د خپل حق د دفاع لپاره د وکیلانو د فیس وس نه لري. نو بغیر پیسو قانوني مرستې سره به دوی ته ډیره اسانتیا پیدا شي. بلخوا خورشید بانو وای دوی زنانه وکیلانو ته د بار کونسل په مرسته تربیت ورکړي چې اوس په هر تربیت یافته وکیله لسو نورو وکیلانو ته روزنه ورکوي او د غشان د پروسه به په ورو ورو وده عمومي. په تنظیم کې شاملې د پېښور های کورټ وکیلې عائشه خورشید مشال ریډیو ته ویل د وکیلانو په تنظیم کې زیاتره ځوانې وکیلانې شاملې کړل شوې دي سو د نتورک ته جوړولو هغه مقصد هم پوره کړل شي چې په قانون کې د ښځو زیاته ونډه باوري کړل شي او په ښه ډول د هغوی تربیت وشي.
د دې نتورک چې کوم مقصد دی سم د ینګ لایرز په دې نتورک کې شامل شوې دي نو هغه به چې کوم د ښځو لپاره چې کوم قانونونه جوړ شوي دي د نرخزیانو لپاره او د ښځو لپاره نو د هغې د نفاذ او د هغې د مخکې خلکو ترسولو یعنی لوئل کمیونٹی ته مخ کی هغه باندې سنسټایزیشن ورکولو دا چې مهم کار دی نو دا به لوئل چې کوم نت ورک کې دا به کوي او خو مقصد دا دی چې کوم دا یو لوئل دی چې هغه مخ کې دراجي او دا غي هم ښه طریقې سره یو بهترین یو نت ورک موشي نو دا دی مقصد دا دی چې دا 30 کوم دا زنانا وکیلانی دي نو دی به یو بل سره هم ډیر ښه طریقې سره انټریکشن خبرې اترې کولی شي
د خورشید بانو په خبره د نورو ضلعو نه هم ورته خاص شوي چې د دوی د وکیلانو دغه نت ورک دی هلته هم غځول شي
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ